أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله د خدای میلمستیا.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زما محسنی او زما د ګران ملګری خاغلی محبت علی بنگش نیکی هلی او پیرزوینی ومنی. عزیزانو، اوس روژه د خدای د میلمستیا خاص خپرونه درته وړاندې کوو. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو خوږو ملګرو، لکه څنګه چې خبر یا دا څو کله کیږي چې د روژې مبارکه میاشت په ځینو اسلامي هیوادونو کې یو بل ډول حالت لري، په داسې شرایطو کې چې د نړۍ مسلمانان په ډېرې ولولې سره د روژې د مبارکې میاشتې هرکلی کړی دی. نن سبا د اسلامي نړۍ په ځینو سیمو کې سخت شرایط روان دي. له بده مرغه د روژې مبارکه میاشت په یمن، سوریې، عراق او فلسطین کې د سیمې د ډېرو ملتونو لپاره ګڼ شمېر مشکلات په ځان پسې درلودلي. په دې ډول چې جنگ، وژلې، کډوالۍ او لوږې او په ځینو سیمو کې خوارځواکۍ او کاختي بوږنوونکي پیښې رامنځته کړي. په میزاني ختی سیمه کې د ترهګرو ډلګیو شتون او پرله پسې جنګونه او د دغې سیمې د کړکیچونو د حل لپاره ناکامه نړیواله اقدامات د دې لامل شوي چې د جنگ ځپلو سیمو خلک په مخ پر زیاتېدا درد او کړاو سره د روژې د مبارکې میاشتې هرکلی وکړي او ډیر کم کسان د دغو خلکو حالت درکوي. په ټوله نړۍ کې مسلمانان د روژه ماتې په وخت د اړتیا وړ خوړو د برابرولو لپاره بازارونو ته ورځي، خو له جنگ سره په ښکېلو سیمو کې د استوګنو خلکو لپاره د روژه ماتې برابرول یوه سترګه ننګونه ده. یو تر ټولو ستر مصیبت چې د میانځني ختی سیمه یې کتونکي دا په عراق او سوریې کې د ترهګرو ډلګیو جنګونه دي. د سوریې مسلمانان کابو شپږ کاله کیږي چې د جنگ په اور کې سوځي. ترهګرې ډلګۍ د روژې د مبارکې میاشتې حرمت او درنښت هم نه ساتي. ملګرو ملتو په یو شمېر راپورټونو کې ډګینه کړي چې د سوریې په زرګونو خلک په جنگ ځپلیو سیمو او د ګاونډیو هیوادونو په پناه ځایونو کې د خوړو د کمښت له امله کړیږي. د یونان په شان په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو په ځانګړیو کیمپونو کې مسلمان کډوال هم د روژې نیولو لپاره یو شمېر مشکلات په وړاندې لري او د دغې میاشتې د فرایضو ترسره کول ورپاره اسانه نه دي. په یمن کې هم روژاتي مسلمانان ګڼ شمېر مشکلات او ستونزې لري. په یمن د سعودي عربستان د جنگي الوتکو په غچ اخیستونکو حملو سره د دغه هیواد په ډېرو سیمو کې د څښاک اوبو، خوراک، کالیو او جامو ته لاسرسی ګرانه شوې ده. د یمن په یو شمېر سیمو د سعودي عربستان بمباري او جنگونه د برېښنا د غوڅېدا سبب شوي، په دې ډول چې ډېرو حقوقي مؤسسو پر دې مسئلې ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د ژوندانه شرایط ستومانه کوونکي دي او د هیواد څه د پاسه 14 میلیونه خلک د جنگ په وجه د خوراکي موادو له کمښته کړیږي.
د نړۍ مسلمانان په روان کال کې په داسې حال کې روژه ساتي چې د فلسطین د غزې څه د پاسه 1,000,000 اوسیدونکي په کلابندۍ کې دي او په ډیرو سختو شرایطو کې شپې ورځې تیروي. د فلسطین د غزې تړانګې خلک د اسرایلو د بندیزونو په وجه له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دغه موضوع د هغوی ژوند ډیر سخت کړی دی. پروژه مبارک میاشت کې د خوراکي مواد واخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت کار دی، او هغوی د ډیر کم عاید د لرلو په دلیل مجبور دي کم او ارزانه خوراکي مواد واخلي. د فلسطین په غزې کې مسلمانان غالبا په روژې مبارکه میاشت کې د صهیونیست رژیم له ډول ډول حملو او یرغلونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې دي چې د بشري حقوقو ادارو په ځلونو غوښتنه کړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي د فلسطین په خلکو د حملو مخنیوی وشي، خو صهیونیست رژیم خپلو ظالمانه اقداماتو ته دوام ورکوي. هغه څه چې اشاره مو ورته وکړه، په جنگ کې له ښکېلو مسلمانانو سره د ډېرې لږې خواخوږۍ څرګندول دي. اعتراف کوو چې د دغه کړاو تفصیل قلم نشي بیانولی.
ډیرو خوږو ملګرو، د قرآن مجید د پسرلی په دې میاشته کې خپل دا پروګرام د قرآن مجید یو څو آیتونو سره ښکلا وربخشو، او د بکری سورې د 144 آیت تلاوت او ورپسې ژباړې اوریدلو ته مو پام غواړو.
ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
په محدودو ورځو کې روژه پر تاسو واجب کړئ شو، خو هر څوک چې ناروغه یا په سفر کې دی په همغه اندازې په نورو ورځو کې روژه ونیسي، او د هغو کسانو لپاره چې د روژې د نیولو توان نه لري کفاره شته چې بې وزله خلکو ته د ډوډۍ ورکول دي، او هر څوک چې په خپله خوښه زیاته نیکی وکړي نو د هغوی لپاره ښه خبره ده، او که چیرې پوه شي نو د روژې نیول ستاسو لپاره ښه دي. په خدای په د بقرې سورې په 133 آیات کې د روژې د حکم او د فلسفې له بیانولو وروسته د روژې د سختۍ د کمولو لپاره په دې زمینه کې څو نور حکمونه په دغه آیات کې بیانوي. د دې لپاره چې خلک پوه کړي روژه چې د خدای لخوا په مؤمنانو فرض کړی شوي له کوم زیاره پرته یوه کوچنۍ دنده ده، او فرمایي دا ډول نه ده چې ټول کال یا زیاته موده روژه ونیسئ، بلکې یو څو محدودې ورځې روژه ونیسئ. پر دې سربیره خدای په دغه آیت کې فرمایي مونږ د یوه فرض عمل په توګه د روژې د حکم په ورکولو کې د هغو کسانو چې دغه حکم او الهی دنده د هغوی لپاره سخته ده خیال ساتلی دی. بوډاګان او بوډیای امیندوارې میرمنې او هغه ښځې چې بچیانو ته شیدې ورکوي او هغه ناروغان چې ورپره د روژې نیول ګران دي باید د روژې نیولو پر ځای فدیه ورکړي، دومره چې ټول خلک یې وکولی شي، او هغه یوه بې وزله او مسکین ته د ډوډۍ ورکول دي. او که چیرې څوک وغوړي د یوې ورځې د روژې په بدل کې تر یوه زیات وږو کسانو ته ډوډۍ ورکړي نو دا بیا ښه خبره ده.
دغه مبارک آیت د اسلام د قانون منتوب ښودنه کوي، او اسلام د هر سړي لپاره په هرو شرایطو کې خپل مناسب قانون لري. کچیر خدای پاک جل جلاله د روژې د ساتلو حکم ورکړ نو باید روژه وساتو، او کچیری د روژې د ماتولو حکم یې ورکړ نو باید روژه ماته کړو. څرنګه چې د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په یو سفر کې چې په روژې مبارکه میاشت کې درلود دغه آیت نازل شو، حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سمدستی اوبه وغوښتلې او هغه یې وڅښلې. بیا یې حکم ورکړ نور خلق هم خپل روژه ماته کړي. یو شمیر کسانو د ان حضرت پیروي وکړه، خو ځینو نورو بیا وویل اوس غرمه ده، موږ خپل روژه تر روژه ماتي پورې ساتو. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هغه کسان چې روژه یې ماته نکړه گناهکار وبلل. د قرآن مجید د دغه مبارک آیت په پای کې بیا هم یادونه کیږي چې د روژې ساتل د تاسو لپاره ښه دي، نو په مینی او ګروهنی او له کومې غوسې او دروندوالي پرته روژه وساتئ، ځکه که چیرې د دغه خیر او شوالی اندازه معلومېدلای نو هیچ چا به دغه آرزو نه کوله چې آی کاش زه هم بوډا وای او د روژې پر ځای مې یوه وږي سړي ته ډوډۍ ورکولای. خواجه عبدالله انصاری په یوه وینا کې وایي د روژې یو حکمت دا دی، هغه خلک چې خدای پاک ورته شتمني ورکړې په نعمت د بې وزله او د هغو خلکو چې له لوږې سره مخامخ دي په حال پوشي او له هغوی سره مرسته وکړي. په همدې وجه و چې خدای پاک جل جلاله له لومړیو څخه د اسلام ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یتیم کړ چې د یتیمانو خیال وساتي، بیا یې بې وطنه کړ چې د بې وطنه خلکو لپاره رحمت راوړي، او بیا یې بې وزله کړ چې بې وزله خلک هم هیر نکړي.
ډیرو خوږو ملګرو، لکه څنګه چې مې وویل، د اسلام مبین دین د تر ټولو بشپړه آسماني او الهي دین په توګه د ژوندانه د ټولو چارو لپاره یو شمیر قواعد او سپارښتنې وړاندې کړي دي. نو اوس هم په روژې مبارکه میاشت کې په سلامتیا او خوړو پورې اړوند ځینو سپارښتنو ته اشاره کوو. په روژې مبارکه میاشت کې لوږه تنده د روژاتیانو لپاره ځانګړی حالت رامنځته کوي. په دغې میاشت کې ډېر روژاتیان ستړیا، بې حوصلهتوب، سرخوږی، د بدن د غړیو او د معدې دردونه او داسې نور کړونه زغمي. د دغو مشکلاتو ستر لامل د بدن د اړتیا وړ خوراکي شیانو د کارولو کمیدل دي. د روژې نیول له ګرمې او د تر ساعتونو پورې د لوږې تندې زغمل د روژاتیانو کار سختوي. سره له دې د هغو مثبتو اغیزو په وجه چې روژه یې لري، په روژې میاشت کې د روژې د سختیو د زغملو لپاره یو شمیر لارې بیان شوي چې بدن ته کوم تاوان و نه رسیږي. د دې لپاره چې په دغو شرایطو کې بدن ډیر سالم وي، نو اړینه ده مناسب خواړه وخوړل شي. په لومړي ګام کې یادونه کوو، لکه څنګه چې د اسلام په حکمونو کې راغلي، د ناروغانو لپاره روژه منع کړای شوي او ډیر خلک د روژې د مبارکې میاشتې په رارسیدا سره د دغې میاشتې د معنوي فضا تر اغیز لاندې او د روژې د فرض کېدا په وجه خپله ناروغۍ هیڅ نه ګڼي. البته د یوه ناروغه کس د روژې نیولو لپاره فیصله د هر ناروغ د هغه د ناروغۍ او ځانګړي شرایطو د درملو په ډول ډول والی او نورو ډیرو موریدونو پورې اړه لري، او د ټولو ناروغانو او حتی د ورته ناروغۍ لپاره کوم ثابت قانون نشي بیانل کېدی. په دغو موردونو کې هر سړی په خپله ښه پوهیږي چې روژه نیولی شي او که یې نشي نیولی، او که چیرې ناروغ په خپله د خپلې ناروغۍ لپاره د روژې د احتمالي تا تاوانونو په اړه ډاډ نشي پیدا کولی، نو باید په یو ماهر طبیب اعتماد وکړي او د هغه نظر معلوم کړي.
په دې اړه د ایران د تهران د طبي علومو د پوهنتون د خواړو د چارو ماهر ډاکټر سعید حسینی د دوه ډله ناروغانو، یعنی د هغو کسانو چې دیابت ناروغي لري او هغو کسانو په اکله چې ام ایس ناروغي لري، داسې وایي د وینې د فشار یا او د دیابت یعنی د شوګر په شان ناروغیانی سبب کیږي چې سړی د روژې د ساتلو لپاره محدودیت ولري، او په دغو ناروغیو اخته کسان باید له خپل ډاکټر سره په مشورې کولو سره د روژې د نیولو اقدام وکړي. هغه ناروغان چې د روژې د نیولو نیت لري، د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدا باید درې یا څلور ورځې مخکې د خپلې وینې شوګر یا قند کنټرول کاندي، او له پیشلمي او روژه ماتي مخکې د هغو د وینې قند له یو سلو دیرشو او له هغه یعنی له پیشلمي او روژه ماتي وروسته یو سلو اتیا وي. په ایم ایس ناروغۍ اخته کسان چې ناروغي سخته شوې وي او د کورتون د دارو درمل د استعمالولو په حال کې وي، باید روژه ونه نیسي. په دې سربیره هغه ناروغان چې د خوراکي درملو استعمال ته ضرورت لري یا د ستنې له وهلو وروسته د بدن د درد او تبي په شان علایم لري، د دغو نښو د کمولو لپاره باید خوراکي درمل استعمال کړي، او هغوی ته د روژې د نیولو اجازه نشته. او پام مووی چې د روژې د نیولو لومړنی شرط د بدن سلامتیا ده.